شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خپره کړي دي چې په موقتي ډول یې د بندیزونو له لسته نومونه لرې شوي دي. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې پراخې شوي دي او د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د دې محکمې د سارنوالي د پلټنو غوښتنه رد کړې ده. افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی او په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو د تحقیقاتو په اړه د دې محکمه د څارنواله د پلټونو غوښتنه رد کړې ده. د جرمونو نړیواله محکمه نن په یو بیان کې ویل قاضیانو د شواهدو د نشټوالي او د دولت د کمزور همکاري له امله د غوښتنه رد کړه. د محکمه په حکم کې ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات به د عدالت تامین نکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالی فاتو بنسو دا د دې محکمې له قاضیانو څخه وغوښتل چې د هغو ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي چې پکې ویل شوي افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو، حقاني شبکې او د امریکا پوس او استخباراتو د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. میرمن بنسو دا د روانې اپریل میاشت په 15مه نیټه وویل چې امریکا یې ویزه لغوه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت ویلي وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغو کارکوونکو ویزې به لغوي کړي چې غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه پلټنه وکړي او یا په افغانستان او نوره نړۍ کې د امریکا د پوځ له ژمنو ناوړه استفاده وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت وایم قیس منګل فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې طالبان به د نوموړي په خبره خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسلني عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید څلور وسلوال طالبان وشلې دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل د هوایي برید نن د ګډ ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چاوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګردیز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قمندانۍ وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستانی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرهباغ ولسوالۍ له موساخیل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټ توغولی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس وایي چې په دې چاودنه کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه لږ تر لږه شل کسان وچل شوي او اته څلوېښت نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر کې د بم په واسطه شوې ده او په وچل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه کومې ډلې که څه هم چې تر اوسه پورې په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه منلی خو ځینې پاکستاني رسنیو ویلي دي چې د تحریک طالبان اړوند یو ګروپ د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په سودان کې واکمنې پوځي شورا ژمنه وکړه چې په هیواد کې به ملکي حکومت جوړ کړي. د شورا نن وویل چې له انتخاباتو مخکې انتقالي دوره به دوه کاله وخت نیسي. د سودان پوس پرون 15 کلن عمر البشیر چې شاوخوا 1.5 کاله د دې هیواد واکمنو له واکه لرې کړ. د سودان واکمنې پوځي شورا ویلي چې عمر بشیر به پر نوموړي د وژنې د تورونو په خاطر د جرمونو نړیوالې محکمې ته ونه سپاري بلکې په سودان کې به محاکمه کیږي. په سوران کې د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د پوځي شورا د ژمنې سره سره په مرکز خرطوم کې لا هم ولسی اعتراضونه چې له 1400 راهیسې روان دي نن هم دوام لري. مزارچانو د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د واکمنې پوځي شورا پیشنهاد رد کړی دی. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې بلتون پالو په تیرو 40 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربن نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربن د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بلتون پال وچل شوي او اته نور ژوبل دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 10 زرو نه زیات کسان وچل شوي دي.
ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خبره کړي چې امنیت شورا د بندیزونو له فهرست موقتی لري کړي دي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي
دا خپل امتیازو د طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي.
وړاندې به دا هم واورئ چې طالبانو پسرلني عملیات اعلان کړي. د سولې فعال ایمل څړوال وایي
طالبانو کوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وزې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نو اعلان کړي. هغه خپل عملیات جاری ساتلي او رسمي اعلان نه کړي.
د طالبانو او داعش جګړې په کونړ کې پراخې شوې او وټپور ولسوالۍ ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ یې نه پرېښودو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوي.
په کوټه کې د نننی بمی برید د قربانیانو شمیر 40 تر رسیدلی او ټپیان نږدې 500 ته. طالبانو او ملګرو ملتو د هغو طالب مشانو نوم لړ خپور کړی چې په معقل ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی دی. طالبانو له خپل خوا د خپل مرکچي پلاوی نمونه چې 14 کسان دي خپور کړی او وایي پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوي، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د 1400 چارواکو د ایستلو سند خپور کړی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوي دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نومونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نومونه شامل وو، خو اوس یې نومونه له دې لست څخه وتلي دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی د 1200 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچي پلاوي کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نومونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1978 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل له لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا لست تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یوه هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسلې مطرح دي. یو دا ده چې دا خپل انچارج د طالبانو ډلې ته له بلې خوا نه د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل فکر دا ده چې د طالبانو سره د مذاکرات لپاره یو ګام ده چې دنیا یې اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچی پلاوی د ډیری غړو د ایستو پریکړه یوه اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې په رسنیو کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبه په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې ساری نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. سره صلیب ویلي دی چې طالبانو ګواښ ورته کړی دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، او دغه کمیټې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین وودو ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before
دوی موش سخت اندیشمن یو، خو تر بیان مخکې هم موش بشری وضعیت ته خورا اندیشمن وو، ځکه چې په زرګونو کسان اشخړو اغیزمن کړي او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لرله هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ میشتو سیمو کې شاید عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنیو غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندیشمن یو او له دې سره وضعیت نور هم خرابیږي. بل لورته طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان نن وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼي او وایي دغه ډله به هیڅکله خپل ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامیې لس ساعته وروسته رسنیو ته ورسېده پکې راغلي چې طالبان په جنګي چپو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسېدلی ویلي، د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکي کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادی وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلینو ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې په بګرام کې وکړل، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نوم یې نه پرېښود؟ نوم یې په دې خاطر نه پرېښود چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وخت چې دولت افغانستان اعلان دی خالد وکړ، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه. بس موږ هم دا اعلان کوو.
خاغلی امرخیل وای ممکن طالبان پر روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواخلو لپاره پلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنگ له تودولو ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سږ کال ډېر هیله من دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څرنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعا د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول او ډېر په عامه اختلاف انډیوالۍ باندې مخته روان، په هغې باندې به حتمن اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمخ شو او اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتمن حس کړی، نو ځکه یې دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وو، زه یې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه و اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه ده کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي ټکي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو. موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه وو، دوی عملیات درولي هم نه وه. خو ټول لیکال کې دوی حتی سږ نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه، خو سږ کال سره یې دی چې ورښتونه هم زیات وه. بیا هم یعنی هغه ورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله، دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربند ته یا هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتمن اوربند مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربند مسله ونه منله.
د افغان ژغورنې د غورځنګ له غړي ایمل څړوال څخه په مننې وړاندې به واورئ چې د داعش او طالبانو جګړه په کونړ کې پراخه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي. د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې جګړې لا چپې درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي او دواړو لوریو د یو بل د پلویانو په لسکونو کورونه سوځولې دي. تفصیل د کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده. له کټار، ګمبیر، دیوز، څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي. سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پرېښي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بې ځایه شوو کسانو په قطار کې د دې دپاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیس کې خپل نومونه ولیکي. دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره، داسې نور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي. البته دغه ولسونه چې کوم دي، غریب خلک، د ځایي اوسېدونکي خلک، خو ځایي خلک چې کوم دي، تلفات ډېر ورکوي.
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونو خواب شا کې دا زغوبل و او ایسا واړه راوتی و دا دو درې ورځې کېدل. موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي کنه تا ګډوډي ده.
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو. هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه. دلته په قطار کې یو بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نومي ولیکل شي.
موږ باندې دا جنگ وو، دغه خاطر ایسته کته رالو نه پرېښودلو. جنگ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو، موږ یې نه پرېښودو، ایسته تیرا ووتلو. موږ ته هیڅ هم نه ویل، دغه هیره وو پرېښودلې نه وي. تاسو به پکې خوښ شوي وي چې دلته موږ سره ډاله نه کوئ نو وځئ. او زما خواهش دا ټول اوس ایسته موږ تیرا ووت. او نومونه لیکل کېږي.
بې کوره شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشانو له کورونو انسانان، څاروي او ژوندي شیان وویستل او نور ډکو کورونو ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې 40 ته رسیږي. که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي، خو وټپور ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا 2500 کورنیو ته رسېدلی دی.
چې کوم دغه جنگ د بجې را بېځای شي، کټار، ګمبیر، دیوز، خورو، څانګار، کور، باغ، دا ټول علاقې تقریبا دغه آفات ارځای کې خور دی. نو د هغې دپاره راغلي چې هغه خلک تیل کراوزي. اوس پورې 2450 فامیله را بېځای شوي. دا خو اول وخت دی جریان لري، کېدای شي دین زیات. دا د درې ورځو شمېر.
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه. د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي، نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. دا چاودنه د کوټې په شیا میشتې سیمې کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوې او نیمایي تلفات شیاګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیاګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډېره ګڼه ګڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یوه ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یوه بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدراعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او وی ویل چې دا ډول حملې به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا یې د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې وشوه. د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. تاسو ل پیغامونو
څه په بل افغان کندهار څخه تاسو په اړه کې ما دا باندې پوزار چې دا د پوسټلیپلونو باندې د دوبلې دی د دی پر ځای پر کله او دی د غټونه پر کله دی چې څنګه دا موږ پیژنو د ولس کاله مکتبو وايي د پلار د مور ده بنګې کوم فلم بنګې بخښلی چې شوالي خیره نتیجه که بر نتایمه را لیده که چه ده بخبل تلیپون گوشه که وزو تا چه ویدی که تریبه نبی ده ماهیم دست کتل نبی خبل دوتا کتل نو دار دیر سپریف لده پر دیر باید چنگره ویسی باید و پاله نسوس ایمان ده که جو رسوالی سر اتن کلا فتر نزد ما هستیم ما شکایت ده ده چند پرکی جی غاچ بازنده دیف آرتاز ایسی رپوش نجاره وی ام نه هم ده رپوش جوره وی چې دا بند کار پیل شوی ده یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. زه غواړم همدغه د بند معلوماتونه موږ ته راکړئ چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې ډېر ډېر رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت د کې وخت دی همدې بند موضوع ته دغې خبرې الله ډېر وخت دی بندې وګوري خو غواړو دا بند لوړ شي زمینداور کانال کش شي نو مو به ډېر خوشحالي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو اوس به د یو روبوټ د جوړېدو په اړه معلومات درکړو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی تفصیل له عصمت څاروانه.
چېړونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سینسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همدارزه سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چېړونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی، خو د دې نوي روبوټ جوړېدا به انسانان له دې ستونزمنونکي او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سینسرونو په مرسته د هر شي ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سینسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام الله صافی له کونړ پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د عملیاتو د اعلان پر ځای د اوربند اعلان وکړي او اعلان یې کړی وای. جعفری لیکي د سولې خبرې او جګړې او د جګړو اعلان د حیرانۍ خبره ده. بصیر هیلمن له کابل لیکي له طالبانو هیله کوم چې د سره صلیب د فعالیتونو مانع نشي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي خدای پاک دې وکړي چې نور افغانستان ته سوله راشي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان د پاکستان ملیشه دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستولې سمس کې لیکي له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو موقتی ایستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هیلمن له کابل لیکي د طالبانو د عملیاتو اعلان افغانان مایوسه کړي دي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره دی. فرشته جانې خیر راغلئ.